په افغانستان کې د شپې نه به جوړ شوې ده. ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د دې سات په خبرونو کو ایرانی رسانه ای دی ایران دی ولسمشر دی بهرنیو چارو دی وزیر او نورو چارواکو دی جنازی پا مراسم که دی گردون لپاره هغه هیوات دی طالبانو دی حکومت دی و جکپوری پراوی دی ورطا خبر ورکوی. دی ایران دی محصولینو خبری آژانس اسناد راپور لمخی دی غپلاوی پا ترکیب که چی دی ولسمشر ابراهیم رئیسی او دی ملگرو دی جنازی پا مراسمو که دی گردون لپاره تهران تا ورزی دی طالبانو دی رئیس الوزراء اقتصادی مرستیال مولا عبدالغنی برادر او دی بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی شامل دی. دی طالبانو دی حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت تیر ورځ په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د مل پلاوی د مړینې په اړه د ایران حکومت او ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د اکشن بې پورس په ختیځ آذربایجان کې د یوه بند پرانیستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وو چې هلیکپټر د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. په کابل کې د ایران سفارت هم د هلیکپټر په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو مروشو چارواکو ته د درناوي په موخه نن د دې هیواد بیرغ د سفارت په ودانۍ نیم ځوړن کړی دی. دغه بل پلاو نن په هند او ترکیه کې د ایران د ولسمشر ورسره د مل پلاوی د مړ کېدو له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه هم نیم ځوړن دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي لیکي د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته ځکه اړتیا لري چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې باید په دوامداره توګه وشي او د قزاقستان له هغه وړاندیز د هم د ده په وینا ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي سیمه ییزې ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. د قزاقستان ولسمشر دغه راز ویل له بیړنیو اقداماتو پرته په افغانستان کې طبیعي بحران کولی شي چې په نړۍ هم په نړیواله سطح هم د نړۍ پر اقلیم ناوړه اغیز وشندي. پاکستانی چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتي دي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مېشت ایالت پنجاب کې د 13 میلیونه ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. سپینه مڼۍ وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي اسرائیل د اسوشیټد پرس خبري آژانس وسایل ضبط کړي دي. سپینه مڼۍ دغه اقدام د اندېښنې وړ بللی دی. د سپینه مڼۍ د مطبوعاتي دفتر ویاندې کارن جیپر وویل سپینه مڼۍ په دې باور ده چې خبر اعلان کولی شي او باید دا حق ولري چې خپلې دندې ترسره کړي. تر دې مخکې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي وو چې اسرائیلي چارواکو د دې آژانس کمره او نور وسایل د اسرائیل په جنوب کې ضبط کړي دي او دا آژانس د الجزیره تلویزیون ته د تصویرو په ورکولو د رسنیو له قانون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. اسرائیلی چارواکو له دغه قانون څخه په استفادې د مای په 15مه د قطر میشتي الجزیره تلویزیون دفتر نه په اسرائیل کې بند کړل او د دې تلویزیونی شبکې وسایل او تجهیزات ضبط کړل. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنه د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو کې د شرې ناروغۍ زیاتوالي ته اندېښمنه ده.
ماما شرې دانې ډېر راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، به ډاکټر ته لاړم دوی راغله.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو کې د زیاتو ماشومانو ته د زیانونو خبره کړې ده. د ترکیه هوایي شرکت هم لوګ د ځن وروسته نن کابل ته بیرته خپلې الوتنې پیل کړې. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د اوبو رسولو څه باندې 10 پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړې شوې دي.
نموږ ډیر خوشاله یو مقصد د موږ غوښتنه دا دی چې د موږ کوملیار که پلچک وي مثلا که کوملیار خاروپه وي هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
آیا په دې پوهېدی چې نن د چای نړیواله ورځ ده؟
دوه وخته درې وخته چای سره خوري یا سل لوپۍ ګټي دا کراټ او دا غم کله یي کله نه یي.
د خبرونې دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
ازادي راډیو اوري د ازو د خبرونې لومړی موضوع ته د بی پول ډاکټرانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په خپل نوي راپور کې یوازې د جنوري او اپریل تر منځ په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې د لڅ باندې 5000 ماشومان چې په شری اخته و د درملنې خبر ورکړی دی، خو ویلي دي چې ډیر ماشومان په دې وروستیو کې په شری ناروغي اخته شوي دي. نور جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د بی پول ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د مې میاشتې په 10مه نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1418 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1408 ماشومانو درملنه شوې. MSF وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پول ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د راپور کې د MSF پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یاس پارښتنه کړي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نای ترافی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسرې دانې راختلي او اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سرې دانې له ډېرې شوي که لږه هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښت او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وې، درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، به ډاکټر ته لاړم دوې راکړه، نور ماشوم هم شری نیولې.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولی وم، تبه مې وه او زکام مې و، بیا راباندې سرې سرې دانې راوختې، ډاکټر له لاړم، هغې راله ویټامین اے او پرستامول ګولۍ راکړې. ډاکټر راله وویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوه، به لمبا مې کوله او ځای مې تبیر کړو، اوس انشاءالله ښه یم.
نوموړی زیاتوي د واکسین اخیستی و ځکه ناروغي پرې اسانه تېره شوه، خو یو شمېر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوي نه دي له دې ناروغۍ ډېر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار تر څنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانخلي.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی، دا بهترین کار ورته کوي. دا باید دوی واخلي، خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي. کالی باید چټ مخی لمر ته واچول شي، اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي، چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس دا ختم شي.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 60,313 شکمنې پیښې ثبت شوي چې له ډلې یې 14,015 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بې پولو ډاکترانو ټولنې د افغانستان په دریو ولایتونو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه راز د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن بیا وایي چې په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو په تېره سیلابونو تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسولی دی. نور په دې راپور کې
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمنې تخپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3,000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمېرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 70% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مورور و چې تقریبا 4 یا 5 کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مدترل مسای و چې هغه هم د 4 یا 5 کلونو و.
هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي
درې ماشومانو، یوه مې ورېنداره او یو مې ورور، 5 کسیزه کورنۍ وه. څلورو تنو وضعیت سم نه دی. یو ماشوم چې د 2 کلونو یا 1.5 کلن دی، د هغه وضعیت یو څه ښه دی خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلی.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمېرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ترکش ایرلاینز لوګ د ځن وروسته نن بیرته کابل ته خپل الوتنې امپایل کړې. د ترکیې د هوایي شرکت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې هر اونۍ به د کابل او استنبول ترمنځ سرلور الوتنې ترسره کوي.
ترکش ایرلاینز لنګتی 3 کلن ځنډ وروسته نن د می په وشتمه د یو مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپل الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالیه او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ټګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیه هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا عمومي. ترکش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هره اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوز ترکش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي. خوشاله سو خو بیا هم سخت ده د یو خو به ویزه ډېرې ګرانې به وي، بل دا سه ډېرې خلک نسی کولای سي اسانه ویزه واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د ترکش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډېرې دوه هیله څرګندوي. د ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر د پاره چې غواړي ترکیه ته، اروپا ته یا امریکې ته سفر وکړي د ترانزیت په بخش کې به ورته ډېر سہولت دی او زمونږ کاروبار لپاره هم دا ډېر یو مثبت اقدام دی او ډېر ښه کار شو. خدای دې وکړي چې دغه پروازونه نور هم ډېر شي.
په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د ترکش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د مې په 21مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوي، اوس مهال په هرو 24 ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له 20 څخه تر 30 نړیوالې الوتنې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان ورته ولایت یو شمېر اوسېدونکي د اوبو رسولو څخه باندې لسو پروژو ته خوښ دي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې بشپړ شوي، خو دوی د نورو دا ډول پروژو د عملي کېدو غوښتنه هم کوي.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6.4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوي دي. د کلی او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستي ته ورغلی و. د ویل چې دی بګنې نوري پروژې هم په لیکړي
ته باور وکړي چې څو کال بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن په هر څه آباد وي، هر دربه تلل سوي وي، هر درکه به بند جوړ. د بل ملک سم بیا موږ غنم نه راوړو، د بل ملک بیا مشتل نه راوړو، د بل ملک خلک به راځي ته په مزدوري کوي، زموږ د وطن خلک به نور نه ځي په مزدوري، به سم نور وطن وته نه ځي. دا وخره نه زیات ان شاء الله.
د دغه ولایت د کلی او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی وحید الله راشد بیا ویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسمن ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه دی اوبو شبکې دي د نرخ پولیسوالۍ کې، یوه پروژه د چک پولیسوالۍ کې د زمانخېلو په کلی کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته، یو د کلی کې د البدین په کلی کې، یو د ګلخېلو په کلی کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلی کلی کې ده. او نه پروژې دي هغه ترمیماتي پروژې دي چې په غوږ مونږه
د یاد ولایت اوسېدونکو هم خوشاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې شوې دي، او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونزو سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زر دی، بس الحمدلله ډېر خوشاله یو. الله دې توفیق ورکړي چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک په مشکلاتو سره زیات مخامخ کیږو، حتی نور بندو باره که باید بنده مخته جور شید.
پروژه چی ده دولت اماراتی خوانا کما پروژه آیار شویه و دوگه نموش دیر خوشحاله یه مقصد دموش غوشتنه دادی چی دموش کمالیار که پلچک وی مثلا که کمالیار خاروپا وی هم غوشتنه ده چرت جورش.
دا فداسیال کې چې لدیوړان دی هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومان لپاره وجهي سند کې یونیسف په دغه ولایت کې غنی پروژې فلي کړې دي.
د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي هم د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشتوالي له کبله د کرنیزو ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې ده.
که څه هم د زرمت ډیر ځمکې اوبه نه لري، خو لامل یې دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډیریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو اوسیدونکی سلطان جان مشال راډیو ته وویل،
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت کې نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منې پورې شوله شوتله جوار ټول پسلم کول اخسای شوی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی خانم وایي، د اړتیا په اندازه د ځمکې لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو له نشتون یو نیم پټی شوتله کرلې ده او نور دغسې شاړې پاتې ده. وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وی کړو، نه اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکي وایي، کچېرې د کرنې او اوبو لګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغو ډېرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي چې له بېکارۍ کړېږي. د یادې سیمې اوسیدونکی عبدالحنان عابد وایي،
نو ډېر خلک لرو موږ تاسې بېکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسې خپل وسایل ستاسې هغه ورکول سي، دوی ته نو سرې ورکول سي، بل شی ورکول سي. بندونه مثال موږ ته راکړي، د موږ به مثال یو کاریزونه ورسره برابر سي او بل کندې به مثال پراخسي ورسره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي، مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي، که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به تر ډیره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چیرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیات وباش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډیر هوسا، ډیر راحته، ډیر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډیر زیات د کار کولو چانس برابر سي او د اقتصادي حالت به ان شاء الله ډیر سره ښه شي.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 20,200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډی پي او یوریا سره ویشلې وه، چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل، د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیستمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
آیا په دې پوهیدئ چې نن د مې 28 د چای نړیواله ورځ ده؟ چای چې په افغانستان کې ډیر دود دی، د یو شمیر بې وزلو کورنیو په درې وخته ډوډۍ هم بدل شوی دی. یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت له امله د دوی درې وخته خواړه اوس چای او وچه ډوډۍ جوړوي.
نن د مې 28 په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د کابل اوسیدونکی امید چې له بیکاری کړیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هیڅ کاروبار نیست، بس د خانه زیات وخت میشینم، یک دیگه چیزی که نداشته باشم نان چای خوردم، و زیات وخت نان چای هم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم، کاملا بیکار، مشکلات بیخی، وضعیت خراب است.
د نګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې زامنې دی، دوی مې باندې ور خپل ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري، بیا اصل لپې ګټي دا کرات او دا غم کله یې کله نه لاس گاډی کاری کچا ول چې ول ورکه ورنه ک پوجا کری وم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کار پو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کین، نو تبهن چاو سره ډوډۍ خوري هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي ځکه چې دغه ورځ مې تېره سي نو دا خو مجبورتونه دي
دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هر ورځ لسګونه پیالې چای څښي د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي راډیو ته وویل
بای چې راځم تقریبا پر ما خفتنه پورې چې کور د زما شندیر کې دا چای او خو خاصتا چای جوړوم شین چای ای لار او دې خو پان کې او دې ته زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول دې د چای دا زما چې ولن نه مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کې ګم سر مې درد کې
چای په افغانستان کې یو نوموتای څخاک دی چې په پراخه کچا کارول کیږي د ملمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسناد او ارقامو له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دوړو هم تور چای هم شین چای د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګه د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي
خود د څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازې کې زیاتواله یو کموالې راځي دا په داسې حال کې د چینن سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو چې نن یې د چای د نړیوالې ورځې په نوم نومولې په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چای او څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15000 کال مخکې په چین کې څخل کېده
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وړاندې کوم چې جوړ او روغ به است ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نړۍ کې در سره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پر ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډیر خراب لري ډیر خراب دي سیلابو بیخي ځپلې دي دا چې د خلک سیلابو ډیر ځپلې دي نو دا دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي سیستم کاری په تمه السلام علیکم
کرامونه نیک هلی د شهیدان په اړه کیسه ما پوښتنه ده شهیدان د تیر نظام غو چې کوم دي کنه دوه مجرد ترسته دي ولی مجرد مور خپلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خوري بچان نه دي هغه ترسته دي او بیخي غوته کوم توجه نه ک او دا کم شهیدان چې دي دوه پر وسم بیخي داسې ده چې ډیره په څلو سره روانه ده چې اخیشتي دي تیر جه دا جدینه بل جدی او بل جدی په ماندی چا اوالیه چو دي تر اوسه پورې پته نه لګی
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دولي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي زموږ ځوانان د بیکارۍ لوجه دي ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ شي د کار لپاره او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر ذات ګراني چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ خبرونو لنډیز ته. ایرانی رسنۍ د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد د طالبانو د حکومت د یو جګپوري پلاوي د ورتګ خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري اژانس ایسنا د راپور له مخې د دې پلاوي په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت یې ورځ په اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د مل پلاوی د مړینې په اړه د ایران حکومت او ولس د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. په کابل کې د ایران سفارت د هلیکاپټر په پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نور مړو شوو چارواکو ته د درناوي په موخه نن پر خپلې ودانۍ د دې هیواد بیرغ نیم ځوړن کړی دی. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لارو چې هلیکپټر د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګل په غرنۍ سیمه کې راولویده. دغه راز نن په هند او ترکیه کې هم د ایران ولسمشر او ورسره د مل پلاوی د مړ کېدو له کبله په دې هیوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه نیم ځوړند وو. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت تقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. هغه دا څرګندونې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې کړې دي. اویلی دا مهمه ده چې د بشری بحران د مخنیوي په مخه د هوسر حیاتی مرستې په دوامداره توګه وشي، او د قزاقستان له هغه وړاندیز ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو انکشافي سیمه ییز ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. پاکستانی چارواکو نن سیشنبه له خلکو غوښتي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو نه وځي. د ګرمې هوا د څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ میشتي ایالت پنجاب کې د 13 میلیونه ماشومانو ښوونځي دی وی اونۍ لپاره رخصت شوې دي. سپینه مڼۍ وایي هغه راپورونه څېړي چې وایي اسرائیل د اسوشیټد پرس خبري اژانس وسایل ضبط کړي دي. سپینه مڼۍ دغه اقدام د اندېښنې وړ بللی دی. د سپینه مڼۍ د مطبوعاتي دفتر ویاند کارین ژین پیر وویل سپینه مڼۍ په دې باور ده چې خبر اعلان کولی شي او باید دا حق ولري چې خپلې دندې ترسره کړي. تر دې مخکې د اسوشیټد پرس خبري اژانس ویلي وو چې اسرائیلي چارواکو د دې اژانس کمرا او نور وسایل د اسرائیل په جنوب کې ضبط کړي، او دا اژانس الجزیره تلویزیون ته د تصویرو په ورکولو د رسنیو له قانون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. اسرائیلي چارواکو له دغه قانون څخه په استفادې د مې په 15 د قطر میشتې الجزیره تلویزیون دفترونه په اسرائیل کې بند کړل، او د دې تلویزیون شبکې وسایل او تجهیزات یې ضبط کړل. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکو په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شلوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي. ټاکل شوی چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالۍ په امریکا متحده ایالاتونو او ویست انډیز کې د جون په لومړۍ نیټه پیل شي، او دا سیالۍ به د جون تر 9 نیټې دوام کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیره د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوئ د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغو کډرونو وتل هیواد ته د کومو زیانونو لامل کیدلی شي؟
کرونه کار پېښوي دی، مصرف پېښوي دی. اج کله راوځي په دې وانا چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره، نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی 50% وتلی په دې باوري ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو اوردونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پوری دي، پنځم صنف لکانو پوری چې دا و موزي دي سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوئ د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کیږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حال چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه سی اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کالو نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ شکوالی د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوی وي، دوی نه شاید د تزرخه کی چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کی او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کیدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه خکوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو ویستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې چې وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر سره ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار سنی ژوند سنی ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره و هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکوال او ژورنالیست خکولوی چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کډرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسی ورکړي. لنډه موري سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بشمیر ځوانان لاړ او هغه ځوانان هغه پیغلي چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډیر تعلیم کړي و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی و، ولی کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. ان خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي. او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب نه بخلاشي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابر شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنا چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوي، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. هغه چې کله راوځي په دې معنا چې د افغانستان نه یو لویه ضایع ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنا چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باور یم چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسترۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کینی چې ټول فامیل ورتر غاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته چې کار پیدا نه شي نو هغه په وطن کې څه وکړي؟ له بل لوري زور ظلم زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغي وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنۍ حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید د ازما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخې ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه وګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې دی پاتې وي.
په دغه سي وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کډرونه له افغانستان کله ناکله غیر قانوني لارو تام زرخه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسه تاسو اوریدلی دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دوی سیف لارې یا دوی محفوظ لارې نه هغوی نور هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ ایولان مثال ورکو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروته همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکړو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته، ځي ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کیږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کلته ورته زمینه برابر شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه ښه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات شوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ شول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسېږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپل به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې کتیر دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. که چیر ته دغه وضعیت مخاوني نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه وریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شول. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بیخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نه پوهیږي چې څه وکما. خیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه وا، که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټول کړنې سمې به، ولی که په واسطه وک په هر څه راغلی وو، د اقل دولسم پوري درس ویلې وو، یا لسانس وو، یا ماسترو، یعنی په یو څه پوهېدل، مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. نو زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کادرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي، مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرح کوي، دغه مشکلات ورته بیان کړي، کورنۍ څه کولای شي لځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نوي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني، هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینوي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي ته به ورځې خورې به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به نه درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات به حد و اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشوي چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مارک دی، مارک ته لبای کویل دي. نه دا چې ډیر اسانه ده چې یو څوک بل ته راورسیږي. صحیح ده، ډیری ځوانان لاړ اوس نورم دي ته وسیږي، هغوی وایي چې یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځي دغه سختو لارو باندې، دا ډیره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډیر رول لري چې خپله ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه کوي او بهر هیوادونو ته. خیر، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، دی موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي. په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تالیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وی زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي، شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا کومانده د بل چا لوري ده شاین دغه مسایل چې دوی حقیقت نه وي کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کومه د سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وای نه شي ویلې دا آسان موضوع ده نو کله چې ما یادونه وکړه چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي وغه وي چې مونږ هیڅ مشکل نه لرو نو دا دین اخکاری چې فکر کوم دا د دو نډیر لوړه خبره ده د تعلیم د لپورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دنجونو پر مخ باندې نو که هر څه وی ولې فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباس کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي دا په ملت هم بد تاثیر کوي هدا خپل خبره باید سپینه شي حقیقت باید ملت ته وویل شي ځوانان باید په دې باندې پوه شي کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په نیو ګنګسیات کې چوي نو دا خبره باید سپینه شي ملت ته باید وویل شي حقیقتونه باید واضح شي په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه فرشته جانې هله کوم خدای په
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری
یاوری ما زخم کو
کتی نازلی یا بی وفا من جو سوی چلٹی این لڑ تو زرزری نا زخنی جب ما کیا وری نا زخنی جب فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخنی جب ما کیا وری ما زخنی جب ما زخنی جب ما کیا وری ما زخنی جب